نه بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. د روسیې د ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو ویلي دي چې پر دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوحې په راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال ویان ضیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له یو بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر خپره کړه. وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی د دوی استازي د دوحې د راتلونکي غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي، خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګرو ملتونه ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي. د افغانستان په اړه د دوحې دوه مخکنۍ غونډې د 2023 کال په مې او د 2024 کال په فبروري کې جوړې شوې وې. ټاکل شوې ده چې درېمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمېر د پام وړ کم شوی. فرانس پرس خبري اژانس نن د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پاوند په حواله ویلي په 2011 کال کې 15,500 ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس یې شمېر 3,000 ته کم شوی. د ماین پاکانو د شمېر د کمېدو علت نه دی پټاګه شوی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر پر خپل ځای دی او هر ورځ یو کس پکې وشل کیږي. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 6 کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وشل شوي یا ټپیان شوي دي چې 2 په سلو کې ماشومان دي. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بېګا په رفح کې دا غبرید پاړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونو یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حملې وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نښه نشانې نه ښکاري او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته یو ترورېستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر افکه د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیل ته خبرداري ورکړې، خو د بایدن ادارې پرون ټینګار وکړ چې اسرائیل تر اوسه له خپلو حدودو پښه نه ده غځولې. په جرمني کې د ناقانون نشي موادو د کارونې لکبله د مړینې شمیر په تیر 2023 کال کې په بیساري کچې لوړ شو. د جرمني خبري اژانس ویلي تیر کال 2022 کسان د دغو ټوکو لکبله مړ شوي چې دغه شمیر د وړم کال په پرتله څه باندې دوه برابره زیاتوالی شي. ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. روسیا احتمالاً د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته نږدې شوي. امریکا غبرګون څرګند کړ. د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم وایي
دو طرفه ګټې دي، دو طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړي او فکر کوم چې ډېر ژر به طالبان په رسمیت باندې وپیژني. داسې هیڅ پزند او خند او دلیل نشته چې هغه په دې ټکي شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې ترکیه ته د لومړي ځل لپاره په ریل ګاډي کې د افغانستان صادرات رسیدلي، خو په ځنډ.
د ګمرکي د تایمارل کېدو لپاره یو څه مشکلات هم مخ ته راغلي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګرجستان کې له پراخو مظاهرو خبرو او د سپورت نیوز پروګرام لرو. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سپینه ماړی وایي که روسیه د ترهګرو ډلو له لسته د طالبانو د نومیستلو او د رسمیت پیژندنې په اړه اقدام وکړي، دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. د سپینه ماړی د ملي امنیت شورا بیان جان کربی د سیشن بی پورس وروسته تر دې د خبره په یو خبري کانفرنس کې وکړه چې یو شمېر روسي چارواکو ویل چې دا څه پلان لري چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. فیروزه عزیزی راپور لري.
روسته له هغه چې د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د احتمالي استلو د اقدام خبره کړې، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وایي که روسیا دا اقدام کوي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. جان کیربی پرون د مې په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل
طالبان تر اوسه پر هیڅ یوې هغې ژمنې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د واک ترلاسه کولو وروسته به یې ترسره کړي. موږ هېڅ دریځ نه لرو او نه به یې ولرو چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپېژنو. د روسیې په اړه موږ په دې باور یو چې دا به نورو ته ناوړه پیغام ورکړي. زه نه غواړم په دې اړه یوې فرضي موضوع ته ولاړ شم، خدا یو ناوړه اقدام دی.
جان کیربی د افغانستان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه وویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیست د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللي او ویلي دي چې دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي و چې د ترهګرو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به له وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د حکومت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د روسي چارواکو دغه څرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد د ازادۍ جبهې چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر طالبانو د حملو اداوې کوي هم خبرګون راپارولای دی. دغه جبهې د سه شنبې په ورځ د مې په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو احتمالي په رسمیت پیژندنه او هر ډول امتیازات په سیمه او نړۍ کې په امنیتي توګه به خطرناکه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د روسي چارواکو د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي او نه یې په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس ذاکر جلالی د دې موضوع په اړه په خپله ایکس پاڼه د سه شنبې په ورځ لیکلي، د امارات سره د اړیکو د پراختیا په اړه د روسیې د تر ټولو لوړې کچې څرګندونې دي چې د هغه هیواد د اطمینان او د اړیکو پراختیا سیاسي عزم ښیي. دا د امارات په تړاو د روسیې په سیاسي درک کې د پام وړ پرمختګ دی. دا یادونه وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمې هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل ترناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ترهګرو او ممنوع ډلو له لسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي چې دا ممکنه ده ماسکو طالبان د هغو ډلو له لست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 28مه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي وو چې د ترهګرو له لست د طالبانو د حکومت له ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به له وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبې د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لسته د هغوی د ایستلو په اړه وویل چې ماسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه نه دي تامین کړي، خو دوی د خپل حکومت د دوامداره کېدو په لټه کې دي. له ښاغلي خادم نه زما همکار فیروزه عزیزي د مرکې په سر کې پوښتلي چې دوی څه اټکل کوي چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
امریکا له افغانستان تللی ده، اروپایان تللی دي، میدان خالی ده. نو اوس روسیا دغه نوی کوم ډیپلوماټیک کوم اصل چې ایجاد شوی دی چې خپلې ګټې به پالی او ملګری ملتونه هر څه وي هغه به وي، د هغه په بنیاد باندې دوی غواړي چې افغانستان سره د طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. نو که موږ کوم د نړیوال کوم معیار یا منشور راواخلو په هغې کې هم کومه مانعیت نشته دی، که د امریکا د رهبرۍ دغه کوم تسلسل چې دا موږ 40-50 کاله ګورو په هغې کې هم امریکا داسې کوم کار نه دی کړی چې روسیه د پرسمیت باندې پېژني. نو دا دو طرفه ګټې دي، دو طرفه خطرات دي. روسانو ته در کړی او فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني، داسې هېڅ ځنډ او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به پکې ډکه نه شي.
یو خو د نړیوالو موضوعات دي، بېلابېل هېوادونه خپلې څرګندونې لري، مګر خپله طالبانو په تقریبا دریو کلونو کې چې نږدې وخت کې به د دوی درې کلونه پوره سي د حکومت والی څه یې کړي دي تاسو په نظر؟ دا اوس کوم بندیزونه یې په خصوصا په ښځو باندې، د دوی په کار، د نجونو پر تعلیم باندې لګولي دي، تاسو په نظر آیا طالبان په د دریو کلونو کې دوی داسې څه کړي دي چې نړۍ یا سیمې ته دا وښيي چې دوی په رسمیت وپېژندل سي یا هدا قلب دی اړه یو دلیل ولري؟
دوی یو مسولیت او یو هدف ته ځان قوي کړي. طالبانو په دغه تیرو دوه درې کلونو کې ځان قوي کړی، پیسې هم پیدا کړي دي، امکانات هم پیدا کړي دي، امریکا هم سره مرسته کوي، او په داخل کې هغه کوم مخالفتونه چې و هغه هم ځپلي دي. دویم مسولیت د دې خلکو د عام ملت چې دوی دا په وړاندې باندې دي، عام ملت خدمات ارزه کول، د عام ملت په پروسو کې شریکول، د هغوی نظر اغستل، عام ملت سیاسي پروسو برخه ګرځول، امنیت تضمین کول، دا بیل مس خدمات ارزه کول چې پاره کې تعلیم شته دي، پاره کې د کار حق شته دي. متاسفانه چې طالبانو په دغه برخه کې هیڅ هم نه دي کړی، دا بالکل د ټولنیز معیار سره او مینوال سره جوړ نه دي، کاملا نه پکې پاتې راغلي دي. مگر د امریکا د پاره او د روسانو د پاره او د چین د پاره د افغانستان د خزو د حق سمانه هغه کې چې ته احساس پکې وي، هغه کې چې ته انساني او بشري اصول او حقوق به جندره، نو امریکا به شل کال دلته جګړه نه کولی او به افغانستان او د افغانستان میرمن د سینې پر اوښتلې. او روسان هم کوم مستثنا نه دي، روسان هم د افغانستان د خزو په حق غم باندې ګونه مړنه دي چې د خزو د حقوق په خاطر باندې به دوی هغه ونه کړي
د اوس لپاره. که چیرې روسیا دا اقدام وکړي او دوی په رسمیت وپېژني، یعنی طالبان په رسمیت وپېژني، آیا دا به د نورو هیوادونو لپاره هم زمینه برابره کړي یا نورو هیوادونو ته به هم دا انګېزه ورکړي چې په راتلونکي کې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني او یا هم دوی ته په ډیپلوماتیکه برخه کې امتیازات ورکړي؟
هغه هیوادونه چې د امریکا تر تاثیر لاندې، مستقیم تاثیر یا د امریکا سره پیمانونه لري، هغوی به زړه خنه کړي تر هغه وخته پورې چې امریکا دوی په رسمیت باندې ونه پېژني. ولې هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په مخالفت کې واقع دي، یا حداقل د چینایانو او د روسانو تاثیر پرې ډېر دی، او په عین زمان کې د طالبانو په رسمیت پېژندل د هغوی ګټو ته مهمه تمامېدای شي، فکر کوم هغوی به لا جرأتمن شي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
لا افغانستان د ترانزیت لمرنې ورګاډي له 24 ورځني سفر روسه د ترکیه وان شارت ورسید. د هرات سوداګری او صنایع خونی مسولین دغه اورګاډي د ناوخت رسیدو علت د ګمرکي اسنادو بهیر او پلاره کې بار او تخلیه غني. جزئیات تسنا کاکړ پورا پور کې
ترکیه ته د افغانستان د یو زر سلټونه تالکتیکو د اورګاډي په ځنډ رسیدل چې تلویخ ورځې وختي ونیوه یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې ډرایوي رئیس محمد یوسف امین د دغه ځنډ د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اصلي مشکل دا دی چې د اولین تجربه د تجارتي مالونو انتقال کول د بهرني مارکیټ وو، او بله برخه دا چې ځندیدل دي ته ګمرکي د تایمارل کېدو لپاره یو څه مشکلات مخ ته راغلي. ان شاء الله په آینده کې موږ امیدوارو چې دا مشکل ته مخ ته راغلی شي.
هغه وویل چې د ټولو ستونزو سره سره د اورګاډي پټلۍ د مالونو په صادراتو او وارداتو کې مهم رول لري، او له دې لارې به ډېر مالونه په کم لګښت لېږدول کېږي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د تالک ډبرو د فابریکا لرونکو ټولنه وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د صادراتو بهیر تل له ستونزو سره مخ شوی دی. د دې ټولنې ویان محفوظ الحق کاکړ ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان شوکان له تیرو کلونو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. د ترانزیت په برخه کې ځینې مشکلات وخت نا وخت تجارانو ته پیښیږي او افغان تجاران په دې برخه کې تاوانیان کیږي. هم وختونه هم دا ده چې د ترانزیت په برخه کې د شوکانی تجارانو ته اسانتیاوي برابرې شي او د دوی ستونزې باید په خپل وخت حل شي.
خوغه په مشخص ډول د دغو ستونزو یادونه ونه کړه. د ننګرهار د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې د افغانستان تالک د کیفیت او کمیت له پلوه په نړۍ کې ښه شهرت لري او له 300 تر 500 زره ټنو پورې د امریکا او اروپایي هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. دا ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران دولتي خبري اژانس ایسنا پرون سه شنبې د مې پاته ویشتمه خبر ورکړ چې د افغانستان د قانونو تیګو لومړنی اورګاډی د ایران له راځي نقلارې تیر شو. اورګاډی د سیشنبې په ورځ د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسید. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د ترانزیت لومړني پارته له ایرانه د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
په ګورجستان کې د بهرني ایجنټ په نوم د لنجمن قانون په تړاو اعتراضونه دوام لري. دغه قانون طرحه که څه هم د ګورجستان ولسمشر ویټو کړي، خو پارلمان پرون دغه ویټو لغوه کړ او قانون یې تصویب کړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې مهم ټکی اسدالله لوټی نوري.
په کورجستان کې اعتراض کوونکي د بهرني ایجنټ تشپنوم قانون په وړاندې سړکونو ته راوتلي او دغه قانون طرحه د روسي طرحه بولي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی دغه قانون په وړاندې دریږي ځکه چې د دیموکراسۍ د اصولو په ضد ده او له اروپای ټولنې سره دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیسي. یو اعتراض کوونکی الکساندر میشو یلیدزی ازادي راډیو ته وویل:
I feel very disappointed because this year
زه ډیر نه هیله زکه د روسیې خوب دی نه د ګرجستان. دا زموږ اروپאי راتلونکي خرابوي. دا کار د متحده ایالاتو او اروپאי ټولنې لخوا د بندیزونو اړتیا پیښوي. موږ د دې قانون په وړاندې ولاړ یو او خپل مبارزه جاري ساتو. دا مبارزه زموږ لپاره مهمه ده.
په ګرجستان کې دغه قانون د طرحې په وړاندې له اعتراضونو وروسته ولسمشر سالومه زورا بشولی دغه طرحه ویټو یا رات کړه، خو دغه هیواد پارلمان د سه شنبې په ورځ د ولسمشر ویټو رات او د قانون طرحه یې تصویب کړه. که څه هم د قانون لمخې دغه طرحه بیرته د ګرجستان د ولسمشر میز ته ورځي، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې لیکلي طرحه قانون کې دوته نږدې شوې. د بهرني ایجنټ ورته قانون مخکې له دې روسي هم تصویب کړی چې ورسره پر بهرنیو موسسو، آزادو رسنیو او مدني بنسټونو فشار راغلی او تړل شوی دی. د آزاد اروپا ازادي رادیو مشر سټیفن کاپس ویلي دغه رادیو د ګرجستان څنګه به د ګرجستان لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو په شان شي. کاپس پرون د ګرجستان د پارلمان لخوا دغه قانون تر تصویب وروسته په یو بیان کې ویلي همدال عمل دی چې پلسګونو زره ګرجستانیان دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي. هغه ویلي دغه خطرناک نوې قانون د روسي قانون دی او د بیان ازادي او دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسوي. متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ګرجستان د پارلمان حاکم ډلې جورجن ډریم ته خبرداري ورکړی چې دغه حرکت او د مظاهره چانو د زپلو چارې به ناوړه پایلې ولري. د اروپای شورا مشر چارلز میشل ویلي دغه قانون به له اروپای ټولنې سره د ګرجستان یو ځای کېدل یو قدم شاته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له خونړیو سیلابونو د نږدې دوه اونیو په تیریدو له هم سیلاب ځپلې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل سیلونه یې کورنه او ځمکې له منځه وړي اوس په خیمو کې اوسي شي. د دوی په خبره له ناورین سره مخامخ دي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان په غور، بغلان او یوشمیر نور ولایتونو کې د روسي سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د اوسېدو لپاره کور او سرپناه نه لري. دوی وایي چې د کورونو سربېره یې کرنیزې ځمکې هم له منځه تللي او په خبره یې له یو بشري ناورین سره مخ دي. د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبشیر وویل:
زما خپل کور مې چې ده دا خو په کمره توګه را باندې وړی ده چې هیڅ شی نه دی راپاتې. یم غنیم تر دیوال په ټوله ویلې کورنۍ کې راپاتې ده، نور مکمله توګه یې د ما هر هر شی له بینه وړي، غنم، پیاز، دا څه زراعتي کښتونه مځکه مې څه دروبدلې په مکمله توګه له بینه وړی. په ډاګ یاستو خیمه نه لرو، د خوراکي توکي څه شی نه لرو.
د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکي نور الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له بشري ناورین سره مخ دی.
کور کې مو بونه نوته، دوه کوټې ونړېدې، اوس هم په خیمه کې یو. زموږ د څښلو اوبه خرابې دي. تر ټولو مهم دا چې د څښاک اوبه نه لرو او بیا موږ ته د سرپناه راکړي.
د غور ولایت سیلاب ځپلي ادریس ازادي راډیو ته وویل
ورځې تېرې شوې، تر اوسه یې بې سرپناه یو، هېڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. کورونه مو ویجاړ شول، څه نه لرو چې وی خورو. ډېر زیان مو ولید، څه مو چې درلودل او ټولې ځمکې مو ویجاړې شوې. په خیمه کې اوسېږو.
د فاریاب ولایت سیلاب ځپلی عبدالعزیز وایي چې په یاد ولایت کې سیلابونو د خلکو د عایداتو سرچینې له منځه وړي.
په کلیو او سیمو کې خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی. د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو ډېر څاروي مړه شوي دي. شاوخوا له زرو ډېر څاروي لکه غواګانې، وزې او پسونه مړه شوي دي.
په تېرونیو کې په بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي او ډېری خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د معلوماتو له مخې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې له لسو زرو څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 30,000 کسان اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف د تازه شمېرو له مخې چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوې، د مې میاشتې له 10 څخه تر 12 نېټې پورې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 409 تنه مړه شوي او 1,318 نور ټپیان شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تېره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه پېښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت ویان هم وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې سواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 200,000 یورو مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي، لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 28,000 زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي. د اروپایي ټولنې په خبره دغه مرستې د روغتیا خدمتونو، سرپناه، د ژوند د لومړنیو اړتیاو لکه کمپلۍ، د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخو کې ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې د کورنیو سرپرست میرمنې تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د دغه سازمان په خبره د کورنیو ښځینه سرپرستي د کورنیو د نارینه و سرپرستو په پرتله د خوړو نه خوندیتوب سره زیاتې مخامخ دي. په ورته وخت کې د یو شمېر کورنیو سرپرستي میرمنې وایي چې له اقتصادي اړخه د خپل ورځني ژوند د چارو په ترسره کولو کې هم له ناورین سره مخ دي. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سې شنبې په ورځ د مې په 28 نېټه په خپل یو تازه راپور کې د کورنیو ښځینه سرپرستانې په 2023 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې ده. د راپور له مخې دغه ښځې چې د کورنیو د نارینه و سرپرستانو په پرتله زیاتې د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي، د بیړني ژوند پر میکانیزم باندې تکیه دي چې د دوی د لونو له وخت وړاندې د ودونو او د دوی د ماشومانو د درنو کارونو لامل ګرځي. اوچا دا هم ویلي چې ښځې د افغانستان د اړمنو وګړو 40% جوړوي. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د بندیزونو په لګولو د ښځو او نجونو ټول بشري حقونه نقضیږي، چې دا په نړۍ کې د ښځو د حقونو په تر ټولو جدي ناورین بدلیږي. اوچا ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې له ویرې او تبعیض پرته د زده کړو او کار حق لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورنیو یو شمېر ښځینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل بد اقتصادي وضعیت لامله شکایت وکړ. په کابل کې د یوې کورنۍ سرپرسته نفیسا د خپل ژوند د وضعیت په اړه وایي.
یک فامیل که مرد نداشته باشه طبعا بخلا هم یک کورنی چناری نه نلری طبعا پول نلری تا معلومی گی چه پشوان گی لطم رستون تو سرم مخته او زتل ناروغیم لدرمال و پردشوان نشم کولی درمال خورم مخ پشوان پر دیر سختی مخته بیایو.
در مزار شریف خار اسیدون که فاطمه هموایی لگه ویس کلونو راهی سی دو وڑکتونون و پریاسات که دانده تر سرکولا خولی یو کل راهی سی به دلیل لدندی کو خسویده دا چی دخپل لی پینز کسیز کورانه سرپرست ده. آزادی رادیو ته وویل
یو کال کېږي چې وزګار او په کور یم. زه خپله د کورنۍ نفقه ګټونکې هم وم چې په هماغه عاید مو خپل ژوند مخته بیوه. موږ د کورنۍ 15 غړي یو او هیڅ چا هم موږ ته پاملرنه نه ده کړې.
د حبیبیار خیریه بنسټ د فرهنګي چارو مسؤل از زحمت مولوی زاده چې د دې خبره په خپل فعالیتونو کې د کورنۍ سرپرست ښځو او یتیمو ماشومانو ته لومړیتوب ورکوي، وایي د کورنۍ او د ښځینه سرپرستانو اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي چې د دغو کورنیو ماشومانو له لوري سخت او درانه کارونه زیات سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
در برنامه های کمک رسانی خود ما همواره شاهد بودیم.
موږ د خپل مرستو رسونو په پروګرامونو کې تل لیدلي هغه کورنیو چې نارینه سرپرست نه درلود، د هغو کورنیو په پرتله چې سرپرستان یې درلودل زیاتو مرستو ته اړ دي، ځکه د ښځو لاسرسی کم دی او هغوی ته د نارینه په پرتله د کار زمینه دومره برابره نه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د لسګونو نورو ممانعتونو او محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او آرایشګاوو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې ښځې او نجونې تر شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې له زده کړو هم محرومې ګرځول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو تر دې وړاندې هم څو ځلې د کورنیو خزینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کار د بندیز له امله د دوی اقتصادي وضعیت خورا کمزوری سوی دی.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې تر اوسه فورس د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د هغو مطالبو متن لوستلی شي چې د ازادي راډیو له لارې د ورځې او د شپې لخوا اوري. په دې خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې له نهه نیمو بجو وروسته د سپورت ونیس پروګرام لرو. خو اوس ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
زه د حکومت نه د شکایت کوم چې څو پنځمې ستیکي چې زه پاسپورت جوړې ته ځم او پاسپورت مې نه جوړي. سیوایسته پاسپورت جوړېږي، سیوایسته نه یې نه جوړېږي. هیله کوم له حکومت نه چې هر چا خبر ته غوږ ونیسي او د هر چا غم شریک کړي له ځان سره. نو دا پیغام شریک کړئ سره. سلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ته ټولو سلامونه یایم. پات سلامه. زه په 1400 کال کې د ملي اردو له وزارت پاله چوکاټه څخه د ماین انفجار له امله تقاعد سوم. په مای وینو کې تقاعد سوم. تقاعد یې کړم په مای وینو کې 40% اوس هغه تقاعد یې موږ ته نه راکوي. بلکل 3 کال وسو چې زه راځم. بلکل هغه د مایپینو تقاوتي مختنه راکوي.
موږ داسې ماجر د پاکستان نه راغلو. نه موږ ته یو کار زموږ د مناسته نه دی کافر کا برابره دی. موږ د هلمند په ولایت کې اوسېږو. لشکرګاه ښار ولسوالي بولان. موږ په بولان کې موږ د شپږ میاشتې کېږي. نو خوراکي مناسته نمشلري نه. دلته مزوري ستنې خواري سر. موږ د عمارت سره خوښ ده چې موږ د کار زمیناره برابره کړي. کار کتاره برابر دلته موږ د بیا کاره ګرځو. دا شپږ میاشتې کېږي بیا کاره بیا دغه ګرځو. موږ ته تر اوسه په دا شپږ میاشتې کې حالات د یو شی لاره رسېدلی. نو خوراکي مرستې نه شیره رسېدلی. زه د هلمند د ولایت څخه د بغلان څخه خبرې کوم، محمد الله یم. موږ به دا شپږ میاشتې کې نه مرستې لیدلی نه کوم شی لیدلی. د مکان مالک کرایه جلا دی را پسې. نه د کرایې ویره ولا چې چا د کرایه ورکړو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وړاندې د سپورتونیس پروګرام لرو خو نه بجې او دیش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. لنډ خبرونه او بیا به د سپورت پروګرام ته مخ کړو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي هڅه لري. د روسیې د ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو ویلي دي چې پر دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوحې پر راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال بیان ضیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له یوه بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړې ده. وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډه د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. ټاکل شوی ده چې د دوحې درېیمه غونډه د جون په 13مه پیل شي او د دوو ورځو لپاره ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونماوی په دغه هیواد کې د ماین پاکي د کارکونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس نن چهارشنبې د یونما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پون په حواله ویلي په 2011 کال کې 15,000 ماین پاکانو په افغانستان کې فعالیت کاوه خو اوس شمیر 3,000 ته کم شوی دی. د ملګرو ملتو شمیرې شي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 6 کال تر اپریل میاشتې پورې نشته 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 2% کې ماشومان دي. وروسته له دې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا بیګا پر افکه د هغه بریټ پاړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونو یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حمله وکړه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواک تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو د ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل ام او دا د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې دوه تمریناتي سیالۍ له عمان او سکاټلند سره ترسره کوي. د کرکټ ملي لوبډلې وروستی لوبغاړی رحمان الله ګربز هم له ملي لوبډلې سره یوځای شوی دی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په شل اوریز نړیوال جام کې تر څو سیالیو ګټلو وروسته افغانستان د تو غوره لوبډلو پړاو ته رسیدای شي.
مدا د مخکینی پړاو ته لاړ شي. دا د نړیوال جام سیالۍ دي، اسانه بنې ځکه کومه مخکینی پړاو ته ځو نو یا به نیوزیلند او یا به ویسټ انډیز شاته پاتې کیږي.
د فوټبال مینوالو ته بیا دا خبر لرو چې راتلونکي اونۍ په لندن کې د اروپا د فوټبال اتلانو لیگ پایلو به ترسره کیږي او په دې به هم پوه شي چې ولې د کرکټ کارپوهان په آی پی ایل کې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې د تلولۍ راز غاتم گمبیر بولی. په دې تړاو درته ریپورت لرو.
اکثر امتیاز سی خلک گوتم گمبیر ته ورکوي. زما په اندا دا سیده یو ستراتیجی سره جوړ کړه دی. قلاغه دا و سیوی غوښتل سی سنیل ناراین د فلسال سره او بیا وروسته ګربز سره.
په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم ځای شوی دي، تر پایه پاتې شي. د پیل مطلب مو د شلوریز نړیوال جام له تمریناتي سیالیو دی. د تمریناتي سیالیو لړۍ د مې میاشتې په 28مه نیټه د کاناډا او نیپال د لوبډلو ترمنځ پیل شوه چې یاد سیالي کاناډا د 3 منډو په تفاوت وګټله. د غراس په بل سیالۍ کې بیا عمان د پی ان جی لوبډلې ته د 3 په تفاوت ماتې ورکړې ده. نامیبیا بل افریقایي هیواد یوګاندا ته په 5 ماتې ورکړې او نیدرلینډ بیا وتوانېد چې د سریلانکا پیاوړي لوبډله ماتې کړي. د تمریناتي سیالیو په لړۍ کې آسترالیا نامیبیا ته په 2 ماتې ورکړې او د امریکا او بنگلاديش سیالي د ورخت لامل نه ده ترسره شوی. د دې تمریناتي سیالیو په دوام کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د می په 9 منټه له عمان سره ترسره کوي. دغه لوبه د ترینیډ او ټوبیکو د ټاپو په پورت او سپین لوبغالي کې ترسره کیږي. سیالي د کابل پر وخت ماسخوتن 9:30 بجې پیلېږي او د دې احتمال شته چې یا د سیالي ژوندۍ پوښښونه لري. د افغانستان بل تمرین سیالۍ د مې په 1 نیټه د سکاټلند د لوبډلې پر وړاندې په همدې لوبغالي کې ده. د شل اوریز نړیوال جام د تمریناتي سیالیو لړۍ د جون په لومړۍ نیټه د هندوستان او بنګلادیش په سیالۍ سره پای ته رسیږي. د تمریناتي سیالیو تر پای ته رسیدو وروسته به د شل اوریز نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 2 نیټه د کوربه امریکا او کاناډا ترمنځ پیل شي. دا لومړی ځل دی چې امریکا د کرکټ د یو داسې ستر ایونټ کوربه توب کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به بیا خپله لومړۍ لوبه د جون په 4 نیټه د یوګاندا هیواد سره ترسره کوي. یاد سیالي به هم د کریبین د ګیانا ټاپو په پرووایډنس لوبغالي کې وي. د افغانستان ملي لوبډله په خپل ګروپ کې له یوګاندا پرته له کوربه ویسټ انډیز، نیوزیلند او پینجی سره هم سیالۍ ترسره کوي. د ګروپي سیالیو تر بشپړېدو وروسته به له هر ګروپ څخه دوه دوه لوبډلې د 8 غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. افغان لوبډله کله یوګاندا او پینجی پرته ویسټ انډیز او یا هم نیوزیلند ته ماتې ورکړي نو د مخکې تک چانس به ولري. په دې تړاو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی ازادي راډیو ته داسې ویلي دي
کې چیرته د افغانستان ملي لوبډلې ته وګورو په مجموع کې موږ لوبډله متوازنه لوبډله ده. ستوري لوبغاړي پاکستان امپیکټ پلیئرز پاکستان سي تنازان باندې تا ته لوبه ګټلې. راشد خان دغه سي یو پلیئر ده، محمد نبی هم دغه سي یو پلیئر ده، مجیب زدران ده، رحمان الله ګربز ده، خپل ابراهیم زدران ده، نجیب الله زدران ده سي دي قوشتي په سيالیو کې ماشاءالله فام خو اوس په اخر کې خموږ د فضل حق فاروقي بالینګ هم ولید چې څومره ښه سوی دی. ایرلند په خلاف سیریز کې دغه لائن او لنک او په ځانګړي توګه باندې یارکر او بلاک هول بالونه دي ډېر ښه اوسې په اوور کې د 15 یارکر وکړلې. نو دا ټول مسایل ته په کتلو سره هیله مو د خپل د لوبډلې سسته سي انشاءالله لوبې به ګټو. بیا ورسره د ډوین براوو د بالینګ کنسلټنټ په صفت باندې راتګ هم یو مثبت زیری ده، ښه زیری ده، باید د دې څخه هم موږ خوشحاله اوسو. خو د مخکینی پړاو ته تګ لپاره باید موږ د خپل د ګروپ لوبډلو څخه ویسټ انډیز یا نیوزیلند هم خامخا مات کو. سره د دې چې باید موږ یوګانډا او پاپوا نیوګینی ته باید شکست ورکړی. نو هیله خو ځینې لرو، امید مو دا ده چې مخکینی پړاو ته لاړ شي. دا د نړیوال جام سیالۍ دي، اسانه به نه وي ځکه چې که موږ مخکینی پړاو ته ځو یا به نیوزیلند او یا به ویسټ انډیز شاته پاتې کیږي. او موږ په دې باندې پوهیږو چې نیوزیلند او ویسټ انډیز آسانه لوبډالې نه دي. ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې ده په 2018 کې، موږ په نړیوال جام سیالیو کې موږ ورته ماتې ورکړې وه، خو تر اوسه مو نیوزیلند ته ماتې نه ده ورکړې. د ټیم کمبینیشن ته چې ګورې ښه ده، یو بیټسمین دی موږ زه فکر کوم سه کم ده، یو بیټسمین. خو بیا خواته که چیرته کریم جنت دی موږ تاسو لپاره وځلیږي یا عصمت الله عمرزی وځلیږي، نجیب الله زدران موږ سره ښه فام کې ښکاري خوشنپې سیالیو کې ښه فام راغی بیرته انشاءالله، نو هیله مو دی چې انشاءالله مخکینی پړاو ته لاړ شو. خو وړاندوینه ډېره ګرانه ده.
د ولید چې د دې شل اوریز جام په ګروپی پړاو کې ټولې څلوېښت سیالۍ د امریکا او ویسټ انډیز په ټاپوګانو کې ترسره کیږي او تر هغې وروسته به د جون په 19 نیټه د 8 غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د دې نړیوال جام پیلو به د جون په 9 نیټه وي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې په شل اوریز نړیوال جام کې لوبیدونکي ټول لوبغاړي اوس سره یوځای شوي دي. رحمان الله ګربز وروسته افغان لوبغاړی و چې د آی پی ایل سیالیو تر بشپړېدو وروسته ویسټ انډیز ته رسېدلی دی. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس سکل 9 افغان لوبغاړي په آی پی ایل کې په سیالیو بوخت و چې د هر لوبغاړي د سیالیو تر ختمېدو وروسته ویسټ انډیز ته تللی دی. په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې مجیب رحمان یو وار بیا له ویسټ انډیز څخه دوبۍ ته ورګرځېدلی و او هلته یې له خپل مالج ډاکټر سره د لاست وروستۍ ارزونه کړې ده چې د لوبو جوګه به وي یا نه. دا لا نه ده څرګنده چې مجیب به وکړی شي ټولې لوبې اوږد لوبه وي او یا نه، خو تر ټورنمنټ تر پیل وروسته به معلومات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراوټ د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په یوې خپرې شوې ویډیو کې ویلي دي اوس د دې وخت را رسېدلی چې په راتلونکي شل اوریز نړیوال جام کې ځوانان لوبغاړي با مسؤلیت لوبه وکړي. د ښاغلی ټراوټ په وینا تر ټولو غټه ننګونه ورته دا ده چې تیر نړیوال جام د لاسته راوړنو لړۍ همداسې دوامداره وساتي او دا ځل به دا چار ځوانان لوبغاړي ترسره کوي. د نوموړي په باور د هند غوره لیګ آی پی ایل په سګنی پړاو کې د نه افغان لوبغاړو لوبېدل د دې ثبوت دی چې افغانستان په شل ورځو سیالیو کې اوس پیاوړي لوبغاړي لري. هغه وړاندې وایي
اوس په لوبډله کې یوازې مشران لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربز نه دي. اوس داسې ځوانان هم شته چې مسؤلیت پرې ویشل کېږي او هغوی هم با مسؤلیته لوبه کوي.
دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې د توپ اچونې روزونکي حمید سنوایی مهمه ورته داده چې څو ورځې وړاندې د کاریبین ټاپوګانو ته رسیدلې دي او دا به مرسته وکړي چې له کنډیشن سره لا ښه بلد شي. هغه د توپ اچونې په برخه کې د ویسټ انډیز د پخواني لوبغاړي ډوین براو راتلل مثبت اغېز وباله او ډاډ یې ورکړ چې دا برخه به تر پخوا لا غښتلې شي.
ډېر زیات ضرور وي یو لوبغاړی چې کوم ملک ته ځي هلته لوبه کوي، باید هغه ته د هغې کنډیشن د هغې د ملک آب و هوا سره د پیچونو سره بلد وي. نو الحمدلله زموږ لوبغاړي ټول که تاسو وګورئ په دنیا په هر لیګونو کې لوبیږي، نه یوازې په آی پی ایل یا دغه شانتې نور غټ لیګونو کې، که تاسو وګورئ په سی پی ایل کې هم دلته لوبېدلی دي. نو ډېر لوبغاړو د ویسټ انډیز وکټو سره بلد دي، دلته لوبه کړې ده، مختلفو ټیمونو نه لوبېدلی دي. او ښه خبره دا ده چې موږ سره په دغه سفر کې ڈی جے ڈرابو هم په دغه سفر کې شامل شوی دی، نو هغه هم ډېر کومک کوي شي لوبغاړو سره تر څو دغه د وکټو باره کې دغه د کنډیشن باره کې لوبغاړو ته ډېر معلومات ورکړي. او انشاءالله امید د دې دی چې لوبغاړي دغه روان ورتب کې یو ښه میچونه ترسره کړي، افغانستان ته د خیره ډک لاسونه راستانه شو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د روانې مې میاشتې په 19مه نیټه د کاریبین د سنټ کیټس او نیویس ټاپو ته رسیدلې او هلته په چمتووالي بوخته ده. کرکټ بورډ ویلی دی چې یاده لوبډله اوس د ټرینیډ ټوبیکو ټاپو ته تللې ده او هلته به دوه تمریناتي سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ تمریناتي سیالۍ د مې په 9مه او دویمه په 11مه له عمان او سکاټلند هیوادونو سره ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس له نړیوال جام ورخوا د آی پی ایل پر لور د هندستان غوره لیګ آی پی ایل سیالیو د سګنی پړاو تلولی د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ګټلې ده. د یک شنبه پر ورځ د مې په شپږشتمه نیټه د آی پی ایل لیګ پایلو به د کلکتا نایټ رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې دا تو وکټو په توپیر د کلکتې په بری سره تمام شوه. دا دریم ځل دی چې کلکتا د آی پی ایل سیالیو تلولی ګټي. دغه پایلو به چې د هندستان په چنای ښار کې ترسره شوه، حیدرآباد د پچ تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 3.3 اورونو کې 113 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه پاټ کمنس اچلري شاویډن مارکرم شل منډې کړې وې. د کلکتې لپاره په توپ اچونه کې انډري رسل 3، میچل سټاک او هارشد رانا 2-2 لوبغاړي سوځولي وو. د کلکتې لوبډلې هدف د 11 اور په دریم توپ پوره کړ. د دې لوبډلې لپاره وینکټیش آیر 2.5 نه سوځېدلې او رحمان الله ګربز 9 منډې وکړې. د پایلو به د غوره لوبغاړي جایزه میچل سټارک وګټل او د لیګ د غوره لوبغاړي په توګه بیا د کلکتې سنیل نارائن ونومول شو. په سګنی پړاو آی پی ایل کې مخکښ منډه جوړونکی ویرات کوهلی وو، هغه 141 منډې کړې وې او هارشل پټیل بیا د 40 وکټو په اخیستلو سره غوره توپ اچونکی نومول شوی دی. سکل په یاد لیګ کې تر نورو کلونو ډیر نه افغان لوبغاړو بیلابیلو لوبډلو ته سیالۍ ترسره کړې چې د وین الحق تر ټولو زیاتې 44 وکټې اخیستې وې او عظمت الله عمرزی تر نورو زیاتې منډې کړې وې. خو بل لور ته ولې خلک د دې بریا کریډیټ د کلکتې د لوبډلې مینټور گاتم گمبیر ته ورکوي. په دې تړاو درته د لوبو د مبصر فرهاد فدایی نظر خپرو.
مګر په یو کې کرکټ تنها بے زواک لوبه نه ده، یعنی پاور هیټنګ سره صرف تر نه سکولای شي لوبه وغیرہ. په زمن کې باید په سم شکل باندې مخالفه لوبډله مطالعه کې او ځانګړي ټکټیکونه وکاره سی دی غیر وجه ته بریا لاسته راوړی سی. د کولکاتا نایټ رایډرز د بریا اکثر امتیاز سے خلق گوتم گمبھیر تو ورکی ازما په انداز سیده یو سټریټیجی سے جوړ کړه دی قلاغه دا و سیوی غفل سے سنیل نارائن د فلسال سره او بیاورست ګربس سره اوپننګ لپاره راوځي او د اوپننګ راوتل داسې سو چې د کولکاتا نایټ رایډرز لپاره ډېر مثبت ثابت شو. نو دا په خپل یو هغه دلیل ده چې د دې امتیاز ګوتم ګمبیر ته ورکړل. ځکه چې ده وویل چې راځه نو سمینارن ته وویل چې بس ته وځه او هغه ته ډېره ډاډګیرنه ورکړه. ورته ویل چې که چېرته تا پرفارمنس وکړه ونه که ستا به دغه پوزیشن وي او ته به زموږ لپاره اوپننګ کوې. نو زه فکر کوم د دې نه زموږ تاسو لپاره درس ده چې باید په خپلو لوبغاړو باندې کوچنګ سټاف همیشه اعتماد وکړي او کله چې په لوبغاړو باندې اعتماد وشي هغو ته ډاډ ورکړل شي هغوی کولی شي چې ډېر ښه پرفارمنس او ښه کارکردګي د ځان څخه وکړي. نو د ګوتم ګمبیر دی زیاتو د سټراتیژیګانو د بریالۍ نتیجې پایله دا وله چې دوی اتلولي وګټله. ما ورته مخکې هم اشاره وکړله اوبخه کې کیسه له اوږده سوله وله خو دا داسې د سلین نالاین اوپننګ ته راویستل د ګوتم ګمبیر تصمیم وشي. هغه د نتیجې ورکړله هغه پکې یوه سلیزه وکړله پنځوسیزې وکړلې د یو سلو پنځوس څخه پورته په سټرایک ریټ باندې هغه د کولکاتا نایټ رایډرز لپاره بریدګر لوبه وکړله. داسې ویسې لوبو کې د دې سټرایک ریټ حتی 200 ته رسیدلې وو او مخالف لوبډلې ماتې کړلې. په زمن دې کې بل دا و چې ګوتم ګمبیر شریس آیر ته هغه ځانګړی محیط جوړ کړی وو چې کله تاسو ته شریس آیر چې د کولکاتا نایټ رایډرز لوبډل مشر وو خبرې واورې هغه همیشه دې ته اشاره کوله چې هر کار چې ګوتم ګمبیر کاوه د شریس آیر سره په یو ډېر ښه تفاهم سره مخته و. یعنی دا د سې د یو کوچنګ سټاف لپاره دا نه د سې تل د خپل نظریات په کپتان او پروګرام باندې ورته پیپل کې دا د سې باید د یو همغږي په لرلو سره باید کارونه مختوي سي.
اوس د فوټبال مینوالو ته د اروپا فوټبال د اتلانو لیگ پایلو به د انګلستان پلازمینه لندن به د جون په لومړۍ نیټه د اروپا اتلانو لیگ د پایلو به کوربه وي. دا سیالي د لندن په ویملی لوبغالي کې ترسره کیږي. پایلو به د هسپانیا د ریال ماډرید او د جرمني د بروسیا ډورتموند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د ریال ماډرید لوبډلې په نیمه پایلو به کې د بایرن مونیخ او د ډورتموند لوبډلې به د فرانسې پیاوړې لوبډلې پی ایس جی ته په ماتې ورکولو سره پایلو به تلار پیدا کړې ده. یادې لوبډلې د 22 لوبډلو لمنځه پایلو به ترسیدلې دي. د ولید چې د یادو سیالیو د تیر کال اتلولي مانچستر سیټي لوبډلې ګټلې وه خو سږ کال یې په کوارټر فاینل کې ماتې خوړلې ده. د فوټبال بل خبر دا ده چې تیره اونۍ د انګلستان د اف اے کپ پایلو به هم د مانچستر یونایټیډ لوبډلې وګټله. په پایلو به کې مانچستر یونایټیډ وکړه شول چې مانچستر سیټي ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړي. د ولید چې د یاد لیگ د تیر کال اتلولي بیا مانچستر سیټي 2-1 پر وړاندې له مانچستر یونایټیډ ګټلې و. بل لور ته د فوټسال په راتلونکي نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې سیالان معلوم شوي دي. افغان ملي لوبډله به په ګروپي پړاو کې له ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره سیالۍ ترسره کړي. د ارجنټاین ملي لوبډله په 2018 زیږدیز کال کې د دې سیالیو اتلولي ګټلې وه او تیر کال یې بیا تر پایلو به مزل کړی و. خو د یوکراین او انګولا لوبډلې نسبتا پیاوړې نه دي. د ولید چې د فوټسال نړیوال جام به د روان کال په وروستیو کې پیل شي. اوس هم د افغانستان کورنۍ کرکټ. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د زونونو په کچا پیل شوي درې ورځنۍ سیالۍ نیمایي ته رسېدلې دي. بوست او سپینغر لوبډلې درې درې، امو، بندي امیر او مسانک بیا دوه دوه سیالۍ بشپړې کړې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې بوست لوبډله 44، مسانک 29، سپینغر 28، بندي امیر 28 او امو 10 نمرې لري. د دې سیالۍ وروستۍ لوبه د جون په 2 نیټه د مسانک او امو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او د نمرو د جدول مخکښه لوبډله به اتلولي وګټي. تر دې دمه په یادو سیالیو کې محمد آصف مساجد 201، ضیاءالحق ساحل 253 او محبوب تسکین 213 منډې کړې دي. د توپ اچونې په ډله کې بیا خلیل ګربز 14، عبدالباقي 11 او اکرام الله مومن 8 لوبغاړي سوځولې دي. په دې تړاو د څو تنو لوبغاړو اسلام زازي، حمزه علي خیل او حسن ساحل څرګندونې درته خبرو.
ډیر خینینګز می وکړو ولی چې نه رن آؤٹ په لاس مین باندې شپیتو کې زه ولاړم یو سل لس منټ آؤٹ وکړل نو ډیر زیات خوشاله نو هغه ته به ما ویلې هغه نه به زه ډیر ډاډه وم ما ورته ما تا ته یو بال دوه بال پرېږدم نو تا هغه ودراو نور ما زه رنس کوم نو هغه ما پلان ویوړو نو ما هم دا وختل چې اخره پورې زلاړ شم نو زه سنچری والی شم نو بالکل ډیر لپاره ما ډیر محنت کړی او ډیر زیات خوشاله ما هر یو پلیئر دا ارمان لري چې سنچری و ما ناټ آؤٹ شم نو ډیر لپاره ما ډیر محنت کړی او بل کوچ کپتان ما ته ډیر ښه پلان کوچ زلاړ شم اخره پورې په وکټ ودرېږم یو سل لس رنز ناټ آؤٹ وکړم نو ان شاء الله کرکټ دا کله به زمونږ ورځ وي کله به هغه ورځ وي نو موږ کوشش دا کوو چې لاین لاین کې بالو کو نو ښه کیچ وو کو فیلډنګ مخو کو ان شاء الله موږ به دوی اوټو
زه خو ډیر خوشاله احساس کوم ځکه زما اول ځل لا په شروع بال باندې نو ماشا الله موږ سره ډیر سینیئر لوبغاړي دي ډیر سم زده کړه او ان شاء الله پاینده کې ونورم تیرې زده کو او د شروع بال کرکټ سره موږ اول ځل لا نو د دې څخه موږ ماشا الله ډیر سیزدا کړو نو چې دا شروع بال کرکټ سره کم کیږي نو ډیر خوشاله احساس کوم
واقعاً چې ډیر خوندور لوبه ده 3D او زه ډیر زیات انجوې کوم واقعاً چې ما اول ځل دا چې 3D لوبې کوم او ریډ بول سره لوبه کوم دومره تیارې متنو نیولې او ما چې اورېدلې ول ټول خلکو نه چې سور بول ډیر غټ کرکټ دا ډیر سخت باندې او ډیر خوب مایند سره به لوبه همدا چې موږ ټیم کې کوم ماحول او کوم شوکت کیپټن لخوا ټول سینئر پلیئران لخوا چې کوم مشورې راکول هغه به مطابق لاړم او دومره سخت نه وراته
الحمدلله هلته موږ سره د نېشنل لوبغاړي هم ول نو د هغه څخه مو هم زیات شانې زده کړه نو سور او سپین بال کې به الګ فرق وي ځکه هغه T20 فارمټ دا شارټ فارمټ دا نو دا چې دا ډیر لانګ فارمټ دا سور بال چې دا خپل یو ټیسټ امتحان غوندي وي نو دا هغه څخه هم موږ کوچ موږ سره ډیر همکاري کوله ډیر څه موږ هغه څخه زده کړه او ان شاء الله د دې څخه هم موږ ډیر څه زده کړه
ما ولا لوبه ډیر شان یو کل ډیر تر ښه د خپل رنګونه ډیر خوشاله ومه ځکه دومره محنت هم کړی وو الله هم دومره راکړه روان میچ کې به ان شاء الله لږ نور هم فوکس سره کوو لږ نور وو کوشش کو چې زیات منډیو
د دې سالې د پاره هم ډیر خواري کړې و نو دا غي د خواري د وجه موږ په ګریډ 1 کې میچونه وکړه نو د ګریډ 1 کې زه ټاپ 10 رنزونو کې ومه نو الحمدلله حال تمه ډیر پرفورمنس وکړه او دلته مې پرون ډیبیو و نو ان شاء الله دلته مهنت خواري ډیر کوم چې ان شاء الله دلته رنزونه وکم او ټاپ 10 ترشم ان شاء الله
تقریبا سور بول لپاره 15 سورځې چې تیاری وکې فزیکل او فټنس هم چې وسره کې او خپل بیټینګ هم چې وسره کې هم د 15 سورځې کافی دی ورته
د دې سیالې ته خو موږ کسا هم کوشش پی نه ډاره موږ راغلو دومره پریپریشن هم نو کړای او بیا هم ان شاء الله موږ ورته آماده یو نو ان شاء الله موږ غواړو چې دلته رنزونه وکړو په خیر سره بره لاړ شو انډر 19 ته راشو فرست کلاس ته راشو ان شاء الله نو غواړی مهنت هم ورته ان شاء الله نور هم آینده کې بنور هم کو ورته ان شاء الله
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو او د دې ونې د برکې ملمه مو د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایي دی نور په مرکه کې ووري فدایي صاحب د پیل پښتنه مودا ده چې افغان لوبغاړو نشو کولای چې د آی پی ایل سیالي تر پلی آف وړاندې لکه د انګلستان د لوبډلې غوندې لوبډلې سره یو ځای شي په ویسټ انډیز کې او دغه جوپی د لوبغاړو یو ځای کېدل خو به د لوبډلې لپاره کومه ستونزه نه وي په راتلونکو سیالیو کې
جناب سن صاحب کو کتل سیلی مونږ خو اکثره لوبغاړي به ازو د پلی آف نه مخکې لوبډلې دغه سره ولا د پلی آف مرحلې نه پاتې ولا مثلا راشد خان عظمت الله مرزای او همدارز نور احمد لکنوال او محمد نبی نوین الحق نو دوی خود مخه ور ورسیدل خو یو رحمان الله ګربز پاتیو او ګربز داسې یو حالت کې پاتیو چې فل ساعت لاله یو نو به ځتی ګربز سره دا اختیار نه پاتې کېد چې دای هم ځین تلاله وي او زه فکر کوم چې دا لکه خبر وسول اساس رحمان الله ګربز ته گیم ټایم برابر شو ځکه چې گیم ټایم د لوبغاړو لپاره ډیر ګټور ثابتېدلی شي د انگلینڈ لوبغاړي چې لاړل هغوی خو مکمل یو بایلیٹرل سیریز د پاکستان سره درلودو چې هغه هم ډیر مهمه ده هماغه خبرې تر ازو چې گیم ټایم ولوګېد نو گیم ټایم د هغوی لپاره د پاکستان سیریز شو او د موږ رحمان الله ګربز لپاره دغه دوه لوبې سولې چې اولې کوالیفایر 1 کې د سن رایزرز حیدرآباد په مقابل کې ښه بیټنګ وکړي او سلو شپېتو نه پورته سټرایک ریټ او درویش منډې وکړلې او بیا په فاینل کې چې دومره مهمه لوبه ولا او ډیر پریشر لري د بګي بیا هم نه د سمندې په اوسه تو پوره باندې وکړل سټرایټري کې تسلو سپورته او هغه سره کم سي پکارو د بګي لوبه وکړل شاته ډیر په اطمینان کیپینګ وک درې کې شو نه ونیول نو زه فکر کوم چې دا به د ډیر کانفیډنس او اعتماد ورکی سی مخکې دی اوس نړیوال جام سیالۍ کې به د افغانستان لپاره ان شاء الله لوبیږي.
د ویسټ انډیز کنډیشن ته په کتو سره افغانستان به په خپل ګروپ کې څومره سیالۍ وګټل شي؟
دغه په ګروپ کې کومک سره نیوزیلند او ویسټ انډیز دا او یوګاندا او پاپوا نیوګینیا دا وارم اپ میچونه کې یوګاندا خپل لوبه بایله ده پاپوا نیوګینیا هم خپل لوبه بایله ده نو مثلا دغه کې افغانستان په اسانه او په قرار ځینې وګټل شي او ډیر مهمه ده چې کوشش وکړو چې نه تنها لوبه وګټو بلکې په خطه او پیری ځینې وګټل شي ان شاء الله ځکه چې چیرته بیا لوبه راغله په انټرنټ ریټ باندې برابرې دوته نو بیا په انټرنټ ریټ باندې ان شاء الله موږ مخکې وځو او د نیوزیلند او د ویسټ انډیز سره لوبه کې باید یو مات کوشش تر څو موږ مخکنی پړاو ته لاړ شو هیله ده ځکه چې د افغانستان لوبډله ان شاء الله هغه ځانګړي ستوري لري او ځانګړي برخې کور دي مثلا که چېرته تاسو وګورئ فینیشران دي موږ سره تیز بالران دي موږ سره سپین بالران دي موږ سره او همدارز په پیل کې رحمان الله ګربز باندې بیټسمن موږ سره ابراهیم زدران ده نو هیله ده چې ان شاء الله ان شاء الله موږ دی دوه لوبډالو سره یو یا کالا کړي دواړه مات کو او مخکې پړاو ته راشو.
دا ځل په لوبډل کې ځینې نوي ځوانان لکه ننګیالی خروټه وساق رحیمی هم ځای شوې دي. مطمئن یې چې په ولس کې ځل لوبډل کې به ځای ورکړل شي؟
دا به ډېر جالبه یې چې وګورو چې موږ ځوانانو ته به فرصت ورکړل شي. کوګوري خو افغانستان یو بیټسمین کم ده نو اسحاق رحیمی ته خو بیخي ځای جوړیږي چې باید یو سپیشلسټ بیټسمین په صفت باندې ولوبه ولې شي. خو خواته بیا د نړیوال جام او د انټرنیشنل سټیج پرېشر او تجربه ته په کتلو سره نو دا به یو تصمیم وي چې خپله به د افغانستان د کرکټ ټیم لوبډل مشر او کوچ نیسي چې دوی اسحاق رحیمی لوبوي که نه. خواته بیا ننګیال خروټه ته هم چې تاسو وګورئ هغه لفټ آرم فنګر سپین ده خو په فیلډینګ کې ډېر ښه فیلډر ده او همداراز ښه بیټسمین هم ده. او بیا ورسره نور احمد لکنوال ده چې آی پی ایل ډېر ښه و فیلډینګ یې ډېر ښه و ډېر ښه کیچونې ونیول او دواړو د ویسټ انډیز په کنډیشنز کې انډر 19 ورلد کپ لوبولای دا نو جالب به شي وکړل شي څنګه کیږي. خو زما په خپل اند باید د ځوانانو ته فرصت ورکړل شي په ځانګړي توګه باندې ننګیال خروټي ته باید فرصت ورکړل شي ځکه چې هغه ډېر اغیزمن او ډېر ګټور ثابت دی ان شاء الله.
ستاسو لاندې په دې نړیوال جام کې بعد افغانستان توپوهونکي څنګه ثابت شي په نورو کلونو کې بل خصوص په شلوریز نړیوالو جامونو کې د توپوهنې په برخه کې افغانستان ډېرې ستونزې ګاللې؟
عموما په ویسټ انډیز کې دومره ډېر زیاتې منډې نه دي شوي خو دا اوس چې د ویسټ انډیز او د ساؤت افریقا کوم سیریز روان و هغه کې ویسټ انډیز د 200 سو پورته هم منډې پکې وکړلې نو دې ته لیدلو سره او بیا دا په دې آی سی سی ټورنمنټ نه وګور بس وکټ څنګه جوړي. خو په ټوله کې دموږ توپوهونکي باید ښه ثابت شي. رحمان الله ګربز یو ډېر ښه اعتماد او کانفیډنس سره نړیوال جام سیالۍ ته روان ده نو دغه اطمینان او دغه کانفیډنس کولی شي چې هغه تغییر راوړونکی فکټر یې او موږ وکړی شو چې منډې وکړو. خو زموږ په توپوهونکو کې په راس کې رحمان الله ګربز داسې کله د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز منډې کړي دي او همداراز کله چې زموږ د پایل بیټسمینانو ښه پایل ورکړی ده عموماً زموږ لوبډله په ښه حالت کې وه او لوبې ګټلې دي نو هیله به داسې ان شاء الله وکړی شي. کنډیشنز به اسانه نه وي خو هیله مو دغه داسې ان شاء الله دی باغ سره ځان سازگار کی او خی منډه بتلا سره وړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره از مونږه لوبي ز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
ka tak kar